په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړاو.
لومړی دا مهمه خبرونه سره ټکي. د پاکستان حکومت په ملکي د اوړو بحران ختمولو لپاره له بهر څخه د 3 لک ټن غنم واخیستو منځوري ورکړی ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امر کړی دی چې په کابل کې د وژل شویو 3 ماشومانو او یوې مور په وژلو کې لاس لرونکي دی ونیول سي. او اوکراین پر ایران ټینګار کړی دی چې د هغې الوتکې د معلوماتو تور باکس اور وسپاري چې ایرانۍ ځواکونو د رواني میاشتې په پایل کې وشتلې وه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت په ملکي د اوړو بحران ختمولو لپاره له بهر څخه د 3 لک ټن غنم واخیستو منځوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو لیکي چې دا منځوري د جنوري پر 6مه د اقتصادي رابطه کمیټه په هغه غونډه کې ورکل شوې ده چې مشریه د وزیر اعظم د خزانه سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ کوله. غونډه ته ویل شوې چې د راتلونکي میاشتې له 15 نیټې به دا 3 لک ټن غنم پاکستان ته رسیدل پیل سي او د مارچ 23 به ټول ورسیږي. په عین حال کې په سینیټ کې د اپوزیشن غړو پر حکومت سختي نیوکې کړې دي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټ ته وویل
یوی خواته ستاسو د بے تدبیری او نالایقۍ له وجې وړه نشته او ډوډۍ ګرانه ده، او بلې خواته تاسو زموږ پر غریبۍ ملنډې وهئ. دا کوم منطق دی چې تاسو د همدې بحران پر وخت په نورو ملکونو غنب خرڅ کړل؟ خلک په موږ خاندي، وایي چې انسان سپوږمۍ ته وخوت او پاکستانیان یوې بوجې وړو ته په قطار کې ولاړ دي.
د تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز سینیټ ته وویل چې صوبایي حکومتونو ناسم معلومات ورکړي وو چې له دوی سره په ګودامونو کې غنم سته خو په اصل کې نه وو. په بلوچستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ویلي چې په کوټه کې د عملیاتو پر مهال د دوی په وینا 2 ترهګر وژلې دي. د یادې ادارې لخوا بېګا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات یې د کوټي په نوي کلي کې کړی دی. خبر پاڼه لیکي چې وژل شوي کسان حکمت او کفایت نومیږي چې تر دې وړاندې هم په کوټه کې په ترهګرۍ تورن وو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر 19 په لاهور کې د عین پاکستان کانفرنس په نامه د احتجاجي غونډې اعلان کړی دی. مولانا فضل الرحمان دا اعلان بیګا په اسلام آباد کې تر هغه وروسته وکړ چې په یو غونډه کې ورسره د اپوزیشن محمود خان اڅکزي، حاصل خان بزنجو، آفتاب شیرپاو او ځینو نورو مشرانو هم ګډون وکړ. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې تر هغه کانفرنس وړاندې به په ټولو صوبو کې په همدې نامه غونډې کوي او د ژوند د هرې برخې خلکو ته به پکې ګډون بلنه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتنو پر ستونزو د بحث لپاره د یو جرګي رابللو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان د جنوري پر 6مه د خیبر پښتونخوا په نوشار کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې وکړ.
امیر حیدر خان هوتی صاحب تا او میا افتخار حسین صاحب تا دوار تا داویم چه سونه زر کی دیشی ده طول خلق سره ده پختانو که عدد سره رابطه او که او یو لویه ده پختو جرگا ده باچه هم مرکز که رو گواله چه طول سره کینو خیالات به تغوکو او یو لا رو باسکو ده شریک زنده چه من پی ملکی دو.
اسفندیار ولی خان د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا او پاکستان پر مجموعي حالاتو هم خبري وکړي. د پاکستان په سینټ کې د حکومت غړو پر اپوزیشن ژغ کړی دی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره دی جوړ شوی بیل مخنه نیسي. د واکمن تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید د جنوري پر 6مه سینټ ته په وینا کول چې اپوزیشن دی د زینب الرټ بیل په څیر مسایلو باندې سیاست نه کوي. خو د سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډي تول چې په دې قانوني مسوده کې ډېری کمزوري دي.
په دې بل کې ډېر خامیانې دي. اول دا باسیس دا بل به صرف د صحابات را ده پوری که دا په ټول ملک کې دوی صرف د صحابات را ده پوری د خړی دي. موږ دا په ټول ملک کې مگر په هغه شکل کې چې د صوبایي خود مختیاري څخه په دې کې بیا مداخلت نه وي. بل دا دې په دې کې دا کلاز راځي چې دا کم ملزمې د هغه ته فایده رسوي چې څوک ویکټم دی هغه ته نه رسوي.
په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نوم نومول شوی دی چې په 2013 کال کې په پنجاب کې تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. د نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه له نن څخه د سویټزرلینډ په ډیوس کې پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به هم پکې ګډون کوي. د وزیر اعظم د دفتر څخه خبره شوې یو خبر پاڼې لیکلي چې عمران خان به له غونډې سره تر څنګ د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت امر کړی دی چې په کابل کې د وژل شویو درې ماشومانو او یوې مور په وژلو کې لاس لرونکي پیدا کړي. د ولسمشر لمانی بیګا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې لاس لرونکي باید ونیول شي او عدالت ته وړاندې کړل شي. دا څلور تنه د یکشنبې په شپه ناوخته د جنگلک په سیمه کې ناڅرګند کسانو د تبرونو په گزارونو وژلي وو. تر اوسه په دې اړه څوک نه دي نیول شوی. اوکراین پر ایران ټینګار کړی دی چې د دوی د هغې الوتکې د معلوماتو تور بکس وروسپاري کومه چې ایراني ځواکونو د روانې میاشتې په پیل کې ویشتلې وه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پریستاسیاکو دا غوښتنه د جنوري پر 6 هغه مهال کړې چې د ایران د سړکونو او پرمختیایي چارو وزیر محمود اسلامي کیف ته په سفر ورغلی وو. محمد اسلامي له خپل پلاوي سره د دې لپاره د اوکراین پلازمینې ته ورغلی چې د جنوري پر 8 د ویشتل شوي اوکراینی الوتکې پر موضوع خبرې ورسره وکړي. وادیم پریستاسکو وویل د محمد اسلامي د ورتګ خاص مقصد بخښنه غوښتل او څه چې سوي هغه منل دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کنسوي بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1450 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ دیرش پیسې او 200 روپۍ دیرش پیسې. یو ایرو 170 روپۍ لس پیسې او 170 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان حکومت په هیواد کې د اوړو بحران ختمولو لپاره د 3 لک ټنه غنمو درآمدولو منظوري ورکړې ده. خو اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې کړې دي او ترې غوښتي چې د ستونزې د اصلي لاملونو معلومولو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې د پښتنو یو لویه جرګه راوبلي. نوموړي زیاته کړې د قبایلي ضلعو پر معدنو اولنی حق د سیمې د اوسیدونکو دی.
زما د غرونو نه بکاني او سره او سپینو باسي اندغه کان په خواتې باندې یو پښتون غریب دی چې به د رزق په تارک نه لګي.
د خیبر ضلع د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې په خیبر پښتونخوا ته تر ورګډېدو وروسته هم د دوی ستونزې حل نشوي.
وبله موږ په هټونو باندې دي والیټونه خو موږ ته جنوم نه دي جلی چې څنګه شول.
او د خیبر پښتونخوا د پولیسو رپورت ښیي چې په تیر 2019 زیږدیز کال کې د وړم 2013 زیږدیز پرتلا زیاتې ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقونو یو فعال وای اوس مهال د میرمنو د ځان وژنې پیښې هم سیوا شوې دي.
اوس هم هر قسم وایلنس زنانو باندې کیږي. مرډر ډېر زیات دی، سوسایډ کیسز ډېر زیات منځ راځي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ته پر راشو. د پاکستان حکومت په ملک کې د اوړو د روان بحران ختمولو لپاره د 3 لک ټنه غنمو د درآمدولو منظوري ورکړې ده. له 1300 ورځو راهیسې د پاکستان وګړي د اوړو د کموالي او د بیوې د لوړوالي له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. اپوزیشن ګوندونو په دې لړ کې پر حکومت د نیوکو تر څنګ غوښتنه کړې چې د اوړو د بحران د لاملونو په ګوته کولو لپاره یو پارلماني کمیټه باید جوړ شي. خو د خوراک وفاقي وزیر ویلي د غنمو د بحران مصنوعي دی او ژر به ختم شي. له اسلام آباد د احمد الله رپورت.
د پاکستان سرکاري ټيلي ويژن وای وزیر اعظم د خزاني مشير ډاکټر عبدالحفيظ شيخ په مشرۍ کې پروند ګل پورس د اقتصادي رابطه کمیټه غونډه وشوه چې پکې د 300,000 غنمو د درآمد کولو منځوري ورکړی شو. غونډه ته ویل شو چې راتلونکي میاشتې 15 نیټې پورې به پاکستان ته غنم را رسیدل شروع شي او د مارچ 14 نیټې پورې به ټول 300,000 غنم پاکستان ته راوړی شي. دا مهال د پنجاب حکومت او پاکستان اګریکلچر سټوریج سروسز کارپوریشن یا پاسکو سره 1,40,000 غنم ذخیره دي او د هغې نه 2 میلیونو مالکانو ته غنم ورکول شروع کړی شوي دي. د ذکر دا چې د تیرو 4 ورځو نه په ملک کې د اوړو بحران له وجې اولس ته مشکلاتو سره مخ دی او خلک په قطارونو کې ولاړ وي چې اوړه ترلاسه کړي. دې ترڅنګ د ګل ورځې نه په خیبر پښتونخوا کې نن بیان د زیاتو نرخونو له وجې په احتجاج دي. خو د خوراک وفاقي وزیر خسرو بختیار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د غنمو دا بحران مصنوعي دی او ډېر زر به ختم شي چې ورسره به د اوړو نرخونه هم واپس خپل ځای ته راشي. پنجاب حکومت لخوا د غنمو په لیږلو د بندیز له وجې په خیبر پښتونخوا کې او کراچۍ کې ټرانسپورټرانو هړتال له وجې په سند صوبه کې د اوړو بحران رامخته شو. د اولس ضرورت پوره کولو لپاره حکومت سره د غنمو ذخیره موجوده ده او زه ټول قام ته په ذمہواری سره دا خبره کوم چې راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو پورې به دا مصنوعي بحران ختم شي. تلخوا اپوزیشن ګوندونه په حکومت ټکونه په کولو سره د اوړو بحران پلټنو لپاره د پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. په قومي اسمبلۍ کې اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف ویلي دي پاکستان چې یو زری ملک دی خو د حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې غنم په درآمد کولو مجبوره شوی دی. د کم نه چې د حکومت نا اهلی ظاهریږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان هم د اوړو په نرخونو کې د اضافي نوټس په اخستو سره د 4 صوبو چارواکو ته امر کړی چې د هغو خلکو خلاف د کاروایی وکړي چې اوړه ذخیره کوي.
احمد الله رپورټ. هو تاسو اوریدل چې حکومت ډاډ ورکړی په راتلونکو 2-3 ورځو کې به د اوړو کمی پوره او د ډوډۍ د قیمت کېدو مخه ونیسي. خو اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت دا مسله جدي نه اخلي او په بیانونو وخت تېروي. دوی پرون په سنټ کې پر حکومت سخت تنقید وکړ او له هغوی وپوښتل چې کله په کور دننه د اوړو بحران وو نو ولې په بهرنیو هیوادونو غنم خرڅول. موضوع تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
په پاکستان کې د وړو بحران په اړه په سنټ کې د خبرو په مهال اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه وکړه. دوی د جنوري په 16 کړي بحث کې حکومت تورن کړ چې د غلطو پالیسیو له وجې به وخت غنم خرڅ کړي چې لکبلې د وړو کمې پیدا شوې دي. په دوی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ له حکومت وغوښتل چې د دې بحران او په خلکو د ملنډو وهلو له عمله دي لولسه بخنه غواړي. هغه زیاته کړه
دا حکومت دومره نه اهل دی چې د اوړو بحران یې په خپل جوړ کړ خو ملنډې پرولس وهي. دوی وایي په دې وخت کې خلک ډوډۍ ډېره خوري ځکه اوړه کم دي. حکومت دې د دې ملنډو له وجې بخښنه وغواړي. بل کار دې دا وکړي چې په خپل خرڅ دې غنم بازارونو ته په ارزانه بیه راوباسي.
د پاکستان ریلوی وزیر شیخ رشید تیر هفته د وړو د کمی د وجوهاتو بیانولو په وخت ویلی و چې په ژمي کې خلک وچا ډوډۍ ډېره خوري. اپوزیشن سیاستوالو دا قسم خبرې په خلکو ملنډې وهل ګڼلې دي. بلخوا د نیوز ورځپاڼې د وړو بحران یو لوی وجه د خپلو سرچینو په حواله دا ښودلې چې پاکستان په 2019 کال کې په نورو هیوادونو د 400,000 ټنو غنمو خرڅولو پریکړه کړې وه خو په اصل کې 640,000 ټنه غنم خرڅ شوي دي. د مسلم لیگ نون سینیټر راجا ظفرالحق په سینیټ کې وویل چې یو ځل د غنمو خرڅول او بیا بیرته اخیستل له عقله لري پالیسی ده.
پر دې مسله باید سم بحث وشي. ولې داسې وشول؟ څه مجبوري وه؟ د یوې خاصې ډلې د ګټې لپاره ولې داسې کار شوی؟ د حکومت دا خبره کافي نه ده چې وایي تاسو مه وېرېږئ.
نن سبا په پاکستان کې 1 کیلو اوړه له 80 څخه تر 80 روپو خرڅېږي. جیو نیوز په یو رپورټ کې ویلي چې د حکومت سره په ګودامونو کې 2,00,000 ټنه غنم پاتې دي چې د پاکستان د خوښه 22 کروڑ خلکو لپاره کافي نه دي. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق په سینیټ کې په دې اړه د بحث په محل ویل
یوې خواته ستاسو د بې تدبیرۍ او نالایقۍ له وجې اوړه نشته او ډوډۍ ګرانه ده او بلې خواته تاسو زموږ پر غریبۍ ملنډې وهئ. دا کوم منطق دی چې تاسو د همدې بحران پر وخت په نورو ملکونو غنم خرڅ کړل؟ خلک په موږ خاندي، وایي چې انسان سپوږمۍ ته وخوت او پاکستانیان یوې بوجې وړو ته په قطار کې ولاړ دي. تاسو ماته ووایئ چې خلک څه وکړي.
حکومت وای خلق دی صبر وکي. په سنټ کې د حکمران تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز ویل چې په څو ورځو کې بعد وړو به سمې شي.
دا تکلیف به انشاءالله په دوه ورځو کې ختم شي. تاسو باید وجوهاتو ته پام وکړئ. دا وجه صوبایي حکومتونه باید خپل خوراک خوندي کړي. موږ ته صوبایي حکومتونو غلط معلومات را کړي وو چې دوی سره په ګودامونو کې غنم شته چې نه وو.
اپوزیشن سیاستوالو د وړو بحران په اړه د حکومت دلایل قانع کوونکي ونه بلل. د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی حکم وکړ چې په ځانګړو کمیټو کې دي په دې اړه نور بحث وشي او حکومتي غړي دي هر ورځ په دې حق لا خپل راپور سینیټ ته وړاندې کړي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت روان 2020 په رسمي توګه د اقتصادي ودې او پاکستانیانو ته د روزګار ورکولو د کال په توګه نومول دی. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویلي چې ملکی اوس له سخت اقتصادي مشکلات ویستلې دي. خو اقتصاد پوهان وایي حکومت ولست صفا خبر نه کوي. د دوی په وینا د ملک اقتصادي حالت د خکېدو پر ځای لا خراب شوی دی. د بوریوال کاکړ رپورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان له سختو اقتصادي مشکلاتو راوتلې او د پانګوالو اعتماد پرې بحال شوی دی. دا څرګندونې نوموړي د جنوري پر 13 په اسلام آباد کې د بیلابیلو څانګو د ځوانانو له پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې نوموړي د 2019 کال د ډسمبر پر 25 د پاکستان د ډاکخانې د یوې نوې پروژې د پرانستې پر مهال اعلان وکړ چې 2020 کال به د اقتصادي ودې او روزګار ورکولو کال وي. خو اقتصاد پوهان وایي په ملکی د ګرانۍ پر ضد روان احتجاجونه د وزیر اعظم عمران خان د ادعاو نفي کوي. د دوی په وینا حکومت له ولس څخه دا خبره پټه کړې ده چې د ملک اقتصادي حالت د شکېدو پر ځای لا خراب شوی دی. د اقتصادي چارو پوه سید عادل ګیلانی وایي د عمران خان د حکومت لره تک سره د پاکستان اقتصادي وده ډیره متاثره شوې ده.
چې کله نواز شریف وزیر اعظم نو په هغه وخت کې د ملک اقتصاد 15.5% وده کوله. ډالر 100 روپیو او د مسلم لیگ په هغه 15 کلنه واکمنۍ کې د ملک آمدن دوه چنده شوی و. خو کله چې عمران خان واک ته رسیدلی دی د ملک اقتصادي وده ډیره متاثره شوې ده. ډالر 1.5 ته پورته شوی دی او د هغه له کبله زموږ اقتصاد پر شا تللی دی.
سید عادل ګیلانی وویل چې له بهره پانګوال ځکه نه راځي چې دلته حکومت له څېړنو پرته پر هر څه ټیکسونه لګوي. د اقتصادي چارو بل کارپو اکرام هوتی وایي عمران خان چې د اقتصادي مشکلاتو کمیدو کومه خبره کوي د هغې دا مطلب بالکل نسی کېدای چې ګواکې د پاکستان اقتصادي مشکلات کم شوي دي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف وفاقي حکومت دا وخت له یو شمېر جدي مسلو سره مخامخ دی.
یو اړخ دا دی چې په ملک باندې قرضه ډېره ختلې ده او قرضه واپس کول چې دی هغه ډېره ګرانه خبره ده او نورې قرضې هم اخیستل کېږي. دویم دا ده چې پاکستان کې چونکه کاروبارونه نشته لہذا ټیکس هم نشته. نو چې ټیکس نشته نو دغه وجه نه خساره راغلی ده. د ټیکس او د خرچې په منځ کې چې کوم فرق وي هغه ته خساره وایي. که خرچ ډېر زیات وي نو خساره هم ډېره زیاته وي. د دې په وجه باندې پاکستان حکومت سره فنډ نشته چې هغه ډیولپمنټ وکړي یعنې چې نوکریانې ورکړي منصوبې جوړې کړي. نو دا څلور مسلې غټې دي.
نوموړي وویل چې د حکومت په وړاندې بله او جدي ستونزه د اوړو او بورې د ګرانۍ ده چې پر ضد یې خلکو احتجاجونه هم پیل کړي دي. سید عادل ګیلانی او اکرام هوتی وویل چې که حکومت دا مسلې زر تر زره هوارې نه کړي نو دا به بیا یو نه حل کېدونکي حالت ته ولاړې سي. د عمران خان په مشرۍ حکومت وایي ملک ځکه په اقتصادي مشکلاتو کې دی چې د دوی په وینا د تیرو حکومتونو پر مهال پراخې درغلې شوې دي. دوی وایي له ولس سره کړې ژمنه به پوره کوي او په خپل 15 کلنه موده کې به د ملک اقتصادي حالت بیرته سموي.
دا مشال ریډیو دا.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پښتنو د ستونزو د هغو پر حل لارو د خبرو لپاره د یوې لویې جرګې را بدلو پلان لري. نوموړي دا خبره پرون د نوخار په امانګړ کې د باچا خان او ولی خان د ګډ لین په مناسبت جوړې یوې درنې جلسې ته په وینا کې کړې. اسفندیار ولی خان زیاته کړې د قبایلي ضلعو پر معدنو اولنی حق د دغو سیمو د اوسیدونکو دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په باچا خان مرکز پېښور کې د پښتنو د جرګې د رابللو اعلان کړی دی. غونډې ته په وینا کې اسپندیار ولی خان وویل چې ډېر زر به د هغوی ګوند د پښتنو د نورو مشرانو سره د دې جرګې لپاره تماس ونیسي.
امیر حیدر خان هوتی صاحب ته او میا افتخار حسین صاحب ته دواړو ته دا وایم چې څومره زر کېدی شي د پښتنو قیادت سره رابطه وکړي او یو لویه د پښتو جرګه د پاچا خان مرکز کې راغواړي چې ټول سره کینو خلاف پیدا وکړو او له لارو وباسو د شریک ځان نه چې مونږ مخکې.
جلسې ته په وینا کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې په دغه جرګه کې به د زمشوي قبایلي سیمو په ستونزو خبرې کوي،
خاص کر چې دا نوې زمشوده ضلع دې زمونږ په دې کې د ظلم د بربریت او د حقوقو د اخیستو یو لویه سلسله ده روانه ده چې د ټولو زمشوې ضلعو د قانونو کوم قانون دی ملګرو سره صدا شي یو لار پیدا کړي او پاوله لاره باندې احتجاج وکړي چې دا شي مونږ نه منو. د بار نه به خلک راځي او زما د غرونو نه به کاڼي او سره او سپینو باسي وړي به خپل بچي به پې مړی او دغه کان په خوا کې به یو پښتون غریب ناستي دغه د بچي به د رزق ترک نه لګي.
دا د هغې وروستو ده چې تر دې وړاندې د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین هم د بنو په جلسه کې د پښتنو په ستونزو د یوې جرګې رابللو او د پښتون ملتپاله ګوندونو د مشرانو سره د سلا مشورې کولو خبره کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د منظور پښتین د دغه وړاندیز هرکلی کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر قبایلی ضلع د پی کې 106 حلقه خلک وايي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو سره تمه پیدا شوې چې په سیمه کې به پرمختیایي چارې پیل شي، خو په خبره چې په دغه لړ کې هیڅ عملی کارونه نه تر سترګو کیږي. د دوی زیاتوي مسلې د حلېدو پر ځای لا سیوا شوې دي. په صوبایي سملا کې دغه حلقې یعنی جمرود یو استاد وايي حکومت د سیمې د پرمختیایي چارو لپاره پیسې منظور کړې دي او ژر د چې لګول یې پیل شي. د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د خیبر یو سل شپږمې حلقي یعنی جمرود اوسیدونکي وایي ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او باید دغه د صوبایي اسمبلی غړي اوس غږ پورته کړي. د دغه حلقي یو مشر ګلنواز پردای مشال ریډیو ته وایي
موږ هغه مسله د دې چې موږ 24 غنټه کې نیمه غنټه بجلی نه اولیدلې او بعد موږ په هرڅونو باندې دي والیټونه خو موږ ته جنوم نه بجلی چې څنګه شول ګریر خو ځکه لګړې فتا کې راځر نټر نه شو جوړو بجلی خو پکې نه و او ما غاجر نټر کې وسم د کله څوک راځي کنه ولا ګریر لا نو ما غاسو چې راځر نټر نه سج بټان وتان کی نو را بجلی خو موږ شتام نه بلکې چې پی جنو یم لاجر نه یې راځي چې څنګه چلوي.
په جمرود کې ځن نورو ځای وګړو هم خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
مونږ وجاز تعلیم هو دل تا کو ګور نو ډیر کمزور دی د مونږ چې کوم سکول نه باغ کې چې کوم سټاف دی نش مطابق دی نشته دی.
اما نوم د حاجي سیف الرحمن اسپتال د سکول او د اوبو دا مونږ ته غټې مسالې دي او یو چمپې غورونه کړلو د اف سی آر خلاف مونږ په پوه شولې ګو اف سی آر ګو مونږ اول اواز وو او وس چې زما مشوې څه نشته بیا مونږ داسې حالات کې پاتې یو نو ډېرې منډې وتړلې کړې مونږ دا ویل چې دغه هغه مونږ ته مراتو میلو شي کنه خو تر اوسه پرې مونږ ته مرات نه میلو.
د خیبر یو سل شپږمې حلقې نه د صوبایي سملی غړی بلاول پردی وایي د کلي کچېرې په نوم یې عوامو سره رابطه شروع کړې او د دوی ستونزې نیغ په نیغ اوري او هڅه کوي د دوی ستونزې هوارې کړي.
په علاقه کې خلک د بجلی نه ډېر تنګ دي، بجلی بالکل شته نه،
بجلی تکلیف و مشکلات ډیر زیات شوی دی هغه د پر الحمدلله مونږ بل ګریسټیشن کړه د پشاکس کې او سروې ارس کمپلیټ دی ایون پیسې مرا غلی دي صرف 80 جرب زمکه باندې سه ایشو د پشاکس کې نو مونږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی ودنا من کې هغه ایشو سولف کو مونږ د دویم ګریسټیشن ان شاء الله تعالی 220 کې وی بل ان شاء الله تعالی شاکس کې جوړو عمده غشت دی دوبو ستونزې ډیر دي جابونو مسله او جابونو ان شاء الله تعالی مونږ ایکسپرت کوو چې څنګه په ایجوکیشن کې 500 سمثینګ جابز راغول دغه شان دی بهر ډیپارټمنټ نه جابز راځي مونږ علاقې کې ان شاء الله تعالی نوکریاں نه ملایويږي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وای د ان اف سی ایوارډ د ویشت په وخت به قبایلی ضلعو ته 3% برخه ورکول کیږي او دا غې نه به هلته د یوې ځانګړې پروژې لاندې سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
حکومت او اپوزیشن د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د هغه یو قانون پر سر په نندرو دي چې مسوده یې تیار ده د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری پرون په سنټ کې کمیټه ته د قانوني مسوده تشریح کړه خو اپوزیشن سیاستوالي قانې نه کړل اپوزیشن ګوندونو وایي د حکومت په دې بل کې ډېرې ستونزې دي چې په عدالتونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری له ملزمانو سره مرسته کوي او د قربانیانو په زیان تمامیږي نو ځکه باید ترمیم شي بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي
د پاکستان په سنټ کې د حکومت غړو پر اپوزیشن غږ کړی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوی بل مخه دې نه نیسي د زینب الرټ بل په نامه د قانوني مسودې په اړه د حکمران تحریک انصاف سینیټر فیصل جاوید وویل اپوزیشن دې پر داسې مسایلو سیاست نه کوي
بہت لمبے عرصے تک یہ
دیوی په قومي اسمبلی کې په دې بل بیخی ډیر وخت بحث وشو حکومت او اپوزیشن والاو په ډیرې خبرې وکړې به چې نږدې ته مشته روسه لاغه زیراغه اوس د سینیټ بشری حقوقو کمیټه کې پروت دی دلته بیا د ترمیمونو خبرې کیږي زما غوښتنه دا ده چې پر دې مسله دې سیاست ونی شي او ژر تجربه دی دا بل منظور شي کوم ترمیم وی هغه موږ سره کولای شو
هم بعد میں اس میں امینڈمنٹس کر سکتے ہیں
د زینب الرټ بل تر مخه بای و نوی اداره جوړیږي چې د غب کړو شو ماشومانو معلومات بساتي د اداره باد مطبوعاتو او پولیسو سره په نږدې رابطه کې وی او په دې لړ کې ضروری معلومات باد د موبایل میسجونو یا پیغامونو لالارې ټولو ته وشل کیږي همدارس بعد د لس نه نه ویش میرے لاندې دا سی ټلیفوني کرخه جوړیږي چې خلک په د لادرکه ماشومان پاړه راپور سبتولې او همدارس معلومات اخیستل شي په سنټ کې د بشری حقوقو کمیټه غړي عثمان کاکړ د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل دوی د بل مخالفت نه کوي خو حکومت باید له بل څخه داسې مبهم ټکی وباسي چې په عدالتونو کې ته ملزم ګټه اخیستل شي
په دې بل کې ډېر خامیانې دي اول دا باسي دا بل به صرف د صحابات را د پوری کړه د پټول ملکي دوی صرف د صحابات را د پوری د خړې نه موږ دا په ټول ملکي مگر په هغه شکل کې چې د صوبای خود مختیاری ته د پدې کې بیا مداخلت نه بل دا دې دې کې اداس کلاز راځي سدا اسکم ملزم دې هغه ته فائدہ رسي څوک وکټم دې هغه ته نه رسي خغه ته اوس پاس کاشته بیا بل دغه راوړو ترمیم براوړو مگر موږ واغواړو د بل داسې په دې کې هیڅ قسم خامیانه نه
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 19 د خبر پښتونخوا په نوخار کې یو وکلن جلې تر جنسي تیری ورستا و وجل شو پولیسو په دې تور دوه کسان نیولې دي د دې پیښې د څېړلو لپاره د سنټ یو ځانګړې کمیټه جوړه شوې ده د دې کمیټې مشره او د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي سنټرا روبینا خالد وایي د داسې پیښو مخنیوي لپاره اما پوهاوی د مور پلار همکاري او د پولیسو خبردار اوسېدل ضروری دي هغه زیاته کړه
ډېر زیات ټول سره دا اوس فکر دی چې دا سیدا کم داسې کیسز دي دا ډېر زیات شوې دي خو زما یو ګلا دا د میډیا نه ډیر زیات چې کله کیس اوشي بل صبح کې نو راغي ډیر زیات کورینګ هغه کیږي کوریج هم کیږي چې سو د خیبر پښتونخوا کې دا شی څه څه دي تاسو به کتلی الارمینګلی دا زیات شوی دي نو هغه شانتي بیا دلته چې دې مونږ هغه پرشر نشو بیلډ کولې
زینب الرټ بل د هغې ماشومې په نامه نومول شوی چې په 2013 کال کې په پنجاب کې تر جنسي تیری وروسته وجه شوی وه حکومت ویلی چې په دې لړکی د موبایل فون یو ایپ هم جوړی خو په سنټ کې اپوزیشن سیاستوالو د جنوري په شلمه د بحث په محل پر حکومت نیوکې وکړې چې پولیسي پر ماشومانو د زیاتی پیښې جدي نه اخلي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز لبوريوال کاکړه اور.
د پاکستان حکومت په ملک کې د اوړو بحران ختمولو لپاره له بهر څخه د 300,000 غنم واخیستلو منځوري ورکړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو لیکي چې دا منځوري د جنوري پر 6 د اقتصادي رابطه کمیټې په هغه غونډه کې ورکړل شوې ده چې مشري د وزیر اعظم د خزانه صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ کوله. په بلوچستان کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ویلي چې په کوټه کې د عملیاتو پر مهال د دوی په وینا دوه ترهګر وژل دي. د یادې ادارې لخوا بېګا په خبر سوي او خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا عملیات یې د کوټي په نیوي کلي کې کړی دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ پر 19 په لاهور کې د آئین پاکستان کانفرنس په نامه د احتجاجي غونډې اعلان کړی دی. مولانا فضل الرحمان دا اعلان بیګا په اسلام آباد کې تر هغه غونډه وروسته وکړ چې له اپوزیشن څخه محمود خان اسکزي، حاصل خان بزنجو، آفتاب شیرپاو او ځینو نورو مشرانو ورسره پکې ګډون کړی و. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتنو پر ستونزو د بحث لپاره د یو جرګې رابللو اعلان کړی دی. نوموړی دا اعلان د جنوري پر 6 د خیبر پښتونخوا په نوشار کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان په سینټ کې د حکومت غړو پر اپوزیشن غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوی بل مخ دینه نسی او پر دې سیاست نه کوي. خو د اپوزیشن غړي وایي چې په دې قانوني مسوده کې ډېری خامۍ دي او پکار دي چې لرې کړل شي. د نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه لنن څخه د سویټزرلینډ په ډیووس کې پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به هم په دې غونډه کې شرکت کوي. په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې بې پولي خبریالان وایي پاکستان دی په لاهور کې نیول شوی خبریال اظهار الحق واحد زر تر زره بې له څه شرطه خوشې کړي. یادې ادارې دا غوښتنه بیګا په یو بیان کې کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت امر کړی دی چې په کابل کې د وژل شویو درې ماشومانو او یوې مېرمنې په وژلو کې لاس لرونکي دی پیدا کړي او هغوی د عدالت وړاندې کړي. او اوکراین پر ایران ټینګار کړی دی چې د دوی د هغې الوتکې د معلوماتو تور باکس دی وروسپاري کومه چې ایرانی ځواکونو د روانې میاشتې په پیل کې وشتلې وه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه پر داسې مهال کړې چې د ایران یو لوړ پوړی پلاوی کیف ته ورغلی و.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې له احمد الله اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي پاکستان په نړۍ کې د یو زری ملک په حیث پیژندل کېږي او غنمو په ګډون میوه او نور خوراکي شیان نورو ملکونو ته لیږي. د تیرو څو کلونو په شان په 2019 کال کې هم د معمولي کمی سره د غنمو ټاکل شوی پیداواري هدف ترلاسه کړی شو، خو دې باوجود د خیبر نه تر کراچۍ پورې د اوړو بحران رامخته دی او حالات دې ته رسیدلي دي چې حکومت 300,000 غنم درآمد کوي. ورځپاڼه لیکي اولس چې د ګرانۍ له وجې د وړاندې څخه مشکلاتو سره مخ دی، نن اوړه ترلاسه کولو لپاره په د قطارونو کې ولاړ وی. ورځپاڼه لیکي دا وخت د مارکیټ حال دا دی، که د میلیونو مالکان اوړه 5 روپۍ ګران کې، نو دکانداران یې بیا د خپلې خوښې په نرخونو خرڅوي. ضرورت د دې خبرې دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دې اولس ته تسلي ورکولو په ځای کوټلي ګامونه پورته کړي او نه صرف دا بحران دې ختم کړي، بلکې اوړه دې خپل زاړه نرخ ته هم راولي. ډان ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي په رسنیو د اوړو د بحران خبر راتللو وروسته حکومت را بیداره شو او هلې ځلې یې شروع کړې. خو حیرانتیا خبره دا ده چې موجوده حکومت ته د حالاتو د سنگینۍ اندازه تر هغه وخته نه کیږي تر څو چې خبر په رسنیو کې نوی خپور شوی. ورځپاڼه لیکي د خرابې حکمرانۍ له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ وي او په ځای د دې بحران حل راوستو حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي وفاقي حکومت په تیرې ګرمۍ کې د غنمو د حد نه زیات برآمد کولو اجازه ورکړه او دغې فیصلې له وجې نن حکومت 300,000 غنم په درآمد کولو مجبوره شو. بله دا چې د غنمو افغانستان ته په غیر قانونی توګه اوړلو له وجې هم حالات دی حد ته راورسېدل. حکومت له پکار دی چې زر تر زره دې په حالاتو قابو عمومي او راتلونکي کې دې دا قسمه غلطیانې نه کوي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي افغان امن مذاکراتو لپاره طالبانو د امریکا د جنگ بندۍ غوښتنه رد کړې او د طالبانو ویان سهیل شاهین تر مخه چې مذاکرات په ښه ماحول کې روان دي او طالبانو شورا فیصله کړې چې امن لوزنامه لاسلیک کولو وروسته به ډزبندي اعلانوي. ورځپاڼه لیکي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکراتو کې د پرمختګ امکان امکانات پیدا شي نو څه ناسه باندې لوجې دغه مذاکرات ودرولې شي چې لوجې ترې د امن دي کوششونو ته نقصان ورسي او دوباره مذاکرات شروع کول د ځنډ ښکار شي. ورسپاڼه لیکي امریکا او طالبانو لپکار دي چې امن مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره دی په یو بل اعتماد وکړي او زر تر زره دي امن لوزنامه لاسلیک کړي چې په افغانستان کې امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ایران او امریکا پر ترنګلتیا لیکنه خبره کړې وای چې دواړه هیوادونه پر یو بل د سپکاوي تورونه لګوي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه په خپلې ولیکنه کې د برلین په غونډه کې د لبنان جګړې د ختمولو او د اوربند موضوع راخسته. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ظفر خان اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ایران او امریکا پر یو بل لفظي حمله کوي دا ښه وخت دی چې د سپکاوي ټکی معنا او د دې په کارولو غور وشي، ځکه چې دا هغه ټکی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتولو کې یې ډېر رول لرلی دی. د دواړو خواوو مشران د یو بل پر خلاف دا ټکی کاروي. د مثال په توګه په بغداد کې په امریکایي ډرون برید کې د ایرانی کمانډر قاسم سلیمانی تر وژنې درې ورځې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو تقریر کې وویل هغوی زموږ د هیواد سپکاوی کړی وو. هغه په دغه وینا کې د سپکاوي لفظ څلور ځله وکاروه. ورسپانه لیکي د ایران سخدریز مولا احمد خاتمی د جون په میاشت کې د جمعې په یو تقریر کې چې د تهران له راډیو په ژوندۍ بڼه نشرېدو د ټرمپ لپاره د سپکاوي لفظ وکاروه. ورسپانه پوښتنه وچتوي چې ولې د دواړو لورو مشران د یو بل پر ضد په بیلابیلو وختونو کې دا ډول ټکي کاروي. که دغه مشران د یو بل پر تګلارو تنقید کوي نو د سپکاوي لفظ پر ځای د بې انصافۍ او بد اخلاقۍ ټکي هم کارولی شي. ورسپانه لیکي د سپکاوي د ټکي د استعمال سره جذبات راپارېږي او نور کړکېچ ته لار هواروي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په لیبیا کې د جګړې د ختمولو لپاره د متحاربو ډلو ملاتړي هیوادونه په اوربند کولو او د دې ترڅنګ دواړو خواو ته د وسلو او اقتصادي مرستو په بندیز سلا شوي دي. د اوربند تړون د اتوار پر ورځ د برلین په غونډه کې وشو چې پکې په جګړه کې ښکیل قوتونه او د لیبیا دوه متحارب کمانډرانو برخه لرله. په دې لړ کې به په راتلونکو څو هفتو کې یوه بله غونډه کیږي او ملګري ملتونه به هم د تړون منظوري ورکوي او اوربند ته به دایمي شکل ورکول کیږي. د برلین په غونډه کې ترکیه، روسیه، مصر او متحده عربي اماراتو ترڅنګ د امریکا، ایټلی او فرانس استازو برخه لرله. ورسپانه لیکي په لیبیا کې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر معمر قذافي رژیم د ختمې دا وروستو جګړه پیل شوه او په تیر یو کال کې پکې وروسته له هغه ډیر زیاتواله راغله چې د لیبیا د پوز پخوانی کمانډر خلیفہ حفتار د هیواد ختیځه برخه ونیوله او پر مرکز ترابلسی برید وکړ. ترابلس د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړ کیدونکو وزیر اعظم فیاض السراج په واک کې دی. روسیا، مصر او خلیجی هیوادونه د هفتر ملاتړ کوي او ترکیه د وزیر اعظم فیاض السراج ملاتړ ده او په وروستیو کې د هغې د مرستې لپاره سرتیری هم لبنان ته استولې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوکراین یو ځل بیا له ایرانه غوښتي چې تهران ته نږدې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس ته ورسپاري. د اوکراینی چارواکو په وینا ایران باید په دې قضیه کې بې پرې څېړنه وکړي. په ورته وخت کې یو ایرانی پلاوی د اوکراین مرکز کیف ته رسیدلی دی. اجمل اند معلومات راکوي.
د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس ته لاسرسی د دې هیواد حق دی او باید کیف ته وسپارل شي. دا خبره د دوشنبې په ورځ د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وکړه. وادیم پرستایکو همدارنګه زیاته کړه کله چې د نسکورې شوې الوتکې تور باکس اوکراین ته وسپارل شي څرګنده بشي چې ایران څومره په دې برخه کې په څېړنو کې بې طرفۍ ته ژمن و. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا هیواد په هر حد کې په تهران کې د خپل الوتکې د نسکورې دوه پاړه د څېړنو حق لري. وادیم پرستایکو وایي د تړونونو او ملکی هوایي چلند د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ دا یوازې یو حق نه دی بلکې څېړنه د هغه هیواد مسولیت دی چې پیښه پکې شوې وي. که چیرې په هغه هیواد کې د څېړنې لپاره تخنیکي ظرفیتونه نه وي باید له نورو هیوادونو مرسته وغوښتل شي. موږ چې په دې پیښه کې مو ډېر زیان لیدلی غوښتنه کوو چې د الوتکې تور باکس دې موږ ته وسپارل شي. دا تور باکس زموږ اړوند دی، زموږ د شرکت دی او په هر معیار مو
حق دی.
هغه ایراني چارواکي چې د دې پیښې څېړنې کوي له هغه پلان په شا شوې ښکاري چې د الوتکې د ثبت وسیله یا تور باکس ته څېړنو لپاره بهر واستوي. ایرانی رسنیو د یو ایرانی چارواکي حسن رضایی فر له خولې ویلي هیواد خای تور باکس بهر واستوي، خو په دې اړه یې لا پرېکړه نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل لومړی دوی ویل چې د الوتکې تور باکس را سپاري، خو وروسته هماغه کس وویل چې د الوتکې دا باکس به ونه سپاري. د پرستایکو په وینا په دې کار اوکراین کې یو څه ناسم پوهاوی رامنځته شوی. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د چهارشنبې د ورځې په سهار څو شېبې له هغې وروسته په توغندي وویشته چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر پورته شوه. الوتکه نسکوره او پکې 136 سپاره ووژل شول. په الوتکه کې پر ایرانی، کاناډایي، برتانوي، اوکراینی او سویډنی وګړو سربیره 14 افغانانو هم ژوند وبایله. د دوشنبه په ورځ د ایران د لارو او خار جوړونې د وزیر محمد اسلامی په مشرۍ د ایران یو هیئت اوکراین ته رسیدلې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د بخښنې غوښتلو لپاره کیف ته دا پلاوی ورلېږلی دی. محمد اسلامی د دې سفر په بهیر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او نورو چارواکو سره کتلي. د ایران حکومت د دې اوکراینی الوتکې نسکورول یو انساني تیروتنه بللې وایي. پر الوتکه د دښمن هدف ګمان شوی او په تیروتنه د سپایي پاسداران لخوا په توغندي په نښه شوی. د پیښې په ایران او څو هیوادونو کې توند غبرګونونه راپورته کړل. په تهران کې څو ورځې ایراني محصلانو پر دې پیښه د اعتراض په توګه لاریونونه او اعتراضونه وکړل او د ایران د رژیم پر ضد شعارونه ورکړل.
دا مشال رادیو ده.
په داسې حال کې چې پروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې لاسلیک کېدو خبره توده شوې. د چارو یو شمېر څېړونکي وایي تر اوسه معلومه نه ده چې په دې موافقه کې به کم مهم موارد شامل وي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید اوربند ته غاړه کېږدي. نوریاس نوري رپورټ لري.
د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتګ وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې په هغه موافقه کې چې طالبان وایي ډیر ژر به له امریکا سره لاسلیک کړي کوم مهم موارد شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تیرې یکشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دغه موافقه لاسلیک کیږي. ښاغلي شاهین دغه راز هغه راپورونه هم سمونه بلل چې د ده په وینا په دې وروستیو کې په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي او په هغو کې متحدو ایالتونو ته د طالبانو له لورې د طرحو او وړاندیزونو ویل شوي دي. رویترز او واشنگټن پریس خبری آژانسونو په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر سرچینو او د یو امریکایي چارواکي له قوله راپورونه کې ویلي چې طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د څو ورځو په مخ د تاوتریخوالي د کمیدو تر څنګ متحدو ایالتونو ته د یو لس ورځني اوربند تر هم وړاندې کړی دی. دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په احتمالي موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي د افغانستان د چارو تحلیلګر توماس روتګ پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکایي لوري په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښایي دا هغې موافقې ته ورته وي چې نږدې و د تیر کال په سپتمبر کې د دواړو لورو ترمنځ نهایي شي.
It's difficult to say because we have not heard anything from the US side.
ګرانه ده چې وویل چې ځکه چې مختر اوسه د امریکا له لوري د وروستي راپورونو او د طالبانو د بیانونو په اړه چې وایي یو موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې ده هیڅ هم نه دی اورېدلې. احتمال شته چې یو موافقه د روانې میاشتې تر پایه وشي، که داسې فرض کړو خو بیا هم ډاډه نه یو چې د دغې موافقې متن به هغې ته ورته وي چې د تېر کال په سپتمبر کې نهایي شوې وه. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتګ وایي دا د افغانستان لپاره د سولې موافقه نه ده، ځکه هغه په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي او د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی دی.
Between the US and the Taliban about
دا د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ده چې ښایي دوه یا درې مشخص موارد پکې شامل وي. د طالبانو لخوا د تروریزم د مخنیوي ضمانت، د امریکا لخوا د مهال ویش له مخې د ځواکونو وتل، او ښایي هم وروسته له هغې چې طالبانو دا واضح کړه چې نه غواړي د اوربند په اړه خبرې وکړي د تاوتریخوالي کمیدل. البته دغسې یوه موافقه دې ته اړتیا لري چې ضمانت او څارنه هم وشي. دا نه ده څرګنده چې د دې لپاره څه ډول میکانیزم په پام کې نیول شوی دی، خو په دې اړه تیر کال راپور خبر شوی و چې ښایي ناتو به هم د دغه میکانیزم یو برخه وي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره توده شوې، د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې په دې ډېر ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره اړینه ده چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسیون بیا وایي د تاوتریخوالي کمیدل به هم د باور د فضا له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي او هم به ښایي په نتیجه کې یوه اوربند ته لاره هواره شي.
نوریاس نوری او په همدې موضوع کې پاتې شو. امریکا یو بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. پر دې موضوع پاکستاني ډان رسپانی ولي کنه خبره کړې چې په کراغلي د افغانستان د لسیز اوږدې جګړې ختمولو لپاره ضروری ده چې د دې شخړې ټول خلې خواوې له تشدد لاس اخیستو ته ژمنتیا وښيي. د لیکنې تفصیل درته اورو. د ډان رسپانی لیکنه وایي امریکا یو بیا په دوحه کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې دي. رپورٹونه وایي طالبانو په عین وخت کې منلي چې دوی به په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو پر ضد حمله کموي. له لیکنې سره سم د دې خبرې امکان پیدا شوی چې د افغانستان د جګړې د حل په مخه د رواني میاشتې په پای کې یوه لوزنامه لاسلیک شي. خو لیکنه زیاتوي د دې لپاره چې د ولسمشر ټرمپ اداره او هم طالبان په وروستیو کې د سولې په اړه له خپل موقفه په شا شوي، د دوحې د نوو خبرو خو پایلو ته باید ډېره خوشبیني و نه ښودل شي. لیکنه کاږي د افغان جګړې د یوه دایمي حل لوزنامې د افغانستان د حکومت لرې پاتې کول به ښه خبره نه وي. افغان طالبانو ویلي له امریکایانو سره د اوربند یوې هوکړې له لاسلیک کولو وروسته دوی ممکن له افغانانو سره چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان حکومت په هم پکې شامل وي د مباحثو یوه لړۍ پیل کړي. تر دې مخکې طالبان له افغان حکومت سره له خبرو انکاري ول او هغه د امریکایانو د یوې لاسپوسې ادارې په توګه یادوه. لیکن وایي حقیقت دا دی چې د افغانستان د خونړۍ جګړې ټولې خواوې طالبان، د کابل حکومت، نور افغان ډلې، امریکا او د هغې بهرني ملاتړي په ظاهره د دې شخړې له دوامه نور ستړي شوي دي. تر ټولو مهمه ده چې تر بل هر چا زیات افغان وګړي د روانې جګړې قرباني شوي او هغوی د سولې راتګ ته هیله مند دي. په عین وخت کې اسلامي دولت وسله واله ډله هڅه کوي په افغانستان کې تاوتریخوالي ته په دوام ورکولو د طالبانو ځای ونیسي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د شخړې د حل په خاطر ټولې ښکېلې خواوې باید له تشدد لاس اخیستو ته ژمن واوسي او دا کار ځکه اړین دی چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې له آرامۍ او سوکالۍ سره تړلی دی.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خار ریسپانس ما تر روان دی.
سې پټی وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تی دی
د باقاعده الیکټریک پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال لاډیونه
تاندې هله.
د خیبر پختونخوا پولیسو له یو رپورت سره سم په دې صوبه کې د 2013 زیږدیز کال پرتله په 2019 کې زیاتې ښځې وژل شوې دي. په 2013 کې دا شمېره 1030 وه چې په 19 کې بیا 2012 ته لوړه شوه. د ښځو د حقونو فعالانو په دغه برخه کې کارکوونکي ادارې وایي حکومت باید د ښځو پر ضد د تشدد پېښو د مخنیوي لپاره زیات مؤثر قوانین جوړ او پر هغو عمل یقیني کړي. د مجید بابر رپورټ وګورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا جاری کړل شوی شمیرو له مخه په صوبه کې د 2013 کال په مقابله کې په 2019 کال کې زیاتې ښځې وژلې شوې دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن هم په یو بیان کې د دې پخلی کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا مشرې شبینه ایاز وویل چې په 2013 کال کې دا شمیره 1030 وه، خو په 2019 کال کې 212 ښځې د بیلابیلو وجوهاتو له امله وژلې شوې. شبینه ایاز په خبره د دې راپور جوړولو لپاره په لومړي ځل د بیلابیلو ضلعو ځایي رسنو د راپورونو نه هم مرسته اخیستې وه.
اوس هم موږ چې ګورو نو هر قسم وایلنس زنانو باندې کېږي، مرډر ډېر زیات دی. اوس چې موږ ګورو نو دا سوسایډ کیسز چې کوم دي دا ډېر زیات موږ ته راځي. سوات نه ډېر راځي، چترال نه ډېر زیات راځي، لوهار نه ډېر زیات راځي. نو اوس په کار دی چې څوک دې باندې لکه خبرې وکړي، ریسرچ وکړي چې دا سوسایډ ګریډ چې کوم دی زنانو کې ولې زیاته کیږي.
عمومي تاثر دا دی چې د دې رجحان کمولو په مخه په خزو کې د پوهاوی پیدا کولو سخت ضرورت دی. خو د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي د یوې غیر دولتي ادارې پاک ډیولپمنټ مشن مشره زرتاشا جمال وایي چې د خزو نه زیات سړو ته د پوهاوی ضرورت دی.
د کور سړو ته پته ولګي چې د زنانو حقوق څه هغه دي، سور دي او هغه څوره رائټس د سړو باندې دي. سړي څوره رائټس ورکول شي، هغه اسلامي شریعت معاشره او د معاشي لحاظ د هغه زنانو ایکول رائټس.
د خزو په اړه د خیبر پختونخوا د سرکاري کمی کمیشن یو غړي همیرا خاتون چې په صوبایي اسمبلا کې د جماعت اسلامي نمائندګي کوي وای چې په خزو کې د ځان وجنې د رجحان د زیاتوالي بنیادی وجه په هغوی د سړو لخوا فیصلې تپل دي.
اسلام کې دا ویل شوی دی چې د ښځې اجازت په یو نکاحنامه کې د هغې اجازت او د هغې رضامندي شرط ده. هغه شرطونه خو موږ اوس نن سبا ختم کړي دي. دویمه دا چې ښځه فاینانشلي ټاپچر کېږي. د ښځې پیسه چې کومه ده نو هغه د ښځې خپله ده، خو تاسو په یاد دي نو هغه یو چې کومه ډانسر وه یو رکاس وه او د هغې رور چې دی نو هغه په دې وجه باندې هغه قتل کړه چې هغې هغه ونه پیسې غوښتې او هغې پیسې نه ورکولې.
د ښځو لپاره د خیبر پښتونخوا د سرکاري کمیشن مشره ډاکټر رفت سردار وایي چې د ښځو په اړه د تشدد پر رجحان کې هله کمی راتلی شي چې په حکومتي او ټولنیز کچا د ښځو حقونه په لومړیتوبونو کې راشي. د نوموړي په خبره په دې اړه یې د قانون سازۍ لپاره حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي، خو د حکومت په کچا د سنجیدګۍ فقدان دی.
اختیار نشته ده، موږ زمو نوټیس اغستې شو، موږ چې د میجستریټ والا پاور زمون سره څنګه موږ سره ریکمنډیشنز ورکول شي او ریکمنډیشنز لپاره بیا موږ هم غالو شو د حکومت چرته تاسو اوریدلی چې د حکومت یو ریټیو ورکړي په وومن ایکوال رائټس باندې سر به عمران خان یو ځلې خبره کړې ده.
د ډاکټر رفت سردار په خبره په پارلیمان او نورو امنیتی ادارو کې ناشته خود لپاره ده چې په دې اړه د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، په پارلیمان کې جامع قانون سازي لپاره سیړنی وکړي او پولیس د ښځو د حقونو لپاره موجوده قوانین په ډیر شدت سره عملي کړي نو هله د ښځو پر ضد تشدد کې کمی راتلی شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 10,380 کیلو هرتز.
د کلام او شاوخوا سیمو خلکو پرون د سوات په مرکزی ښار منګوره کې له دې امله احتجاجي مظاهره وکړه چې وروسته واورو د دوی لارې بندې کړې دي او حکومت یې د خلاصولو غم نه کوي. مظاهره چان وویل له کلامه پورته د یو شمېر کلو د تګ راتګ مرکزی لار تلل شوي چې له وجې د پام وړ شمېر خلک په کورونو کې بند پاتې دي. دوی په سیمه کې د خوراکي توکو درملو د نشتوالي ستونزه هم یاد کړه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استاد وایي د لارو خلاصولو لپاره د مشینرۍ بندوبست کړی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په منګور نشاد چوک کې د کالام سره تعلق لرونکي په لسونه احتجاج کوونکي وای چې د کالام نه پورته سیمې چې پکې اترور، گجر، گجر گپرال، شاهین آباد او په لسونه نور واړه لوی کلی شامل دي د واورو لوجې د تګ راتګ لارې بندې دي. د بندو لارو لوجې د سیمې په زرګونو خلکو ته لوی مشکلات را مخامخ دي، ځکه دوی مجبور دي چې په منګور کې احتجاج وکړي. د کالام یو اوسیدونکی غلام علي وای
مونږ نن راوځي زمونږ د اترور او د گجر گپرال خلک د دوه هفتونو میسور شوی دی. الته مونږ ته د اشای خوردنوش کې لد راغلی دی. الته مریضان چې دي ډیلیوري کیسونه باندې زنانه دي هغه الته مدې فساو شوی دی. الته مدې چې دا کوم لیونی سپی چې دي هغه خلک خړلوله دي. دغه ویکسینیشن مدې جلد نشته او دلته رسد دغه نه کیږي او زمونږ خلک چې 20,000 خلک الته میسور دي او خلک د مرګ او د ژوند په کشمکش کې دي. الته
د اوتور سره تاریخ لرونکي یو ځلمه عابد حسین وای چې کچری زر تر زر بندي لارې خلاصي نه کړی شي نو دوی به نور سخت احتجاج شروع کی.
نور مونږه دا زیاتې نه منو، زمونږه کم صبر کم پیمانه چې هغه بس ختم شي دي. زر تر زر دا روډ کولاو کوي. دلته مریضان فساو شوې دي لکه هغه ته ډیر تکلیف دي. نو دا درخواست کوو چې دا دغه کوي کسو نقصان شو سمونږه بیا قدم واغس هغه ذمہدار به تاسو خپل زمونږ بنای وو.
کلام او خوشا سیمونه د صوبای اسمبلی غړې میا شرافتالی وای چې دوی د لارونه واور لرکول لپاره ماشینري سیمته لګلې خو هلته ورانه شوې ده.
چرته یو غړې په دې لار کې خراب شو ده. زه مسلسل د سی ډبلیو ایکسین سره هم پر رابطه کې ما په هغه علاقه کې چې کوم سب انجینیر دی هغه سره هم پر رابطه کې ما او نن زما په خیال اترور بازار ته اکسیویټر رسیدلی ډوزر او مخې ته روان دی انشاءالله چې دا مین روډ اول سپاشي نو بیا به دا لینک روډ نه مونږ سپاکو.
مظاهره چانو د صوبای حکومت په ضد نارې هم ولګولې. دوی وایي چې کالام سیلانۍ سیمه هم ده خو حکومت صرف دعوی کوي او د څو ورځو راسې بندو لارو آزادول لپاره حکومت هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د افغانستان د کونړ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته پر یو 15 کلن پلان کار کوي چې له مخې به د نښترو د طبیعي ځنګلونو د وهلو د مخنیوي ترڅنګ مصنوعي هغه هم جوړ او د هغو ساتنه وشي. دوی زیاتوي په اسمار او ناړي ولسوالیو کې د پلان لومړني کارونه پیل کړي دي. پر دې موضوع د باز احمد عابد رپورټ او ورپسې د منور استاد په غږ یوه سندره.
د تیرو سلورو لسیزو په دوران کې د افغانستان د کونړ د نختر زنګلونه د مافیایي کړیو، زورواکانو او وسلوالو ډلو لوري وهل شوي او نورو سیمو ته قاچاق شوي دي. خو د کونړ د کرنې ریاست چارواکو هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په کونړ کې طبیعي زنګلونه وساتي او مصنوعي زنګلونه پکې جوړ کړي. د کونړ ولایت د کرنې رئیس انعام الله صاحبیا وایي چې د کرنیزو شوراګانو سره یې داسې تړونونه کړي چې له مخې به یې د ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي.
دا 15 کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده، بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بعضي اړینو ساختمانونو جوړول چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه، هغه د اوبو ذخیرې جوړول دي، د اوبو سیستمونه الته عیارول دي، او هم زمان کمی شوراګانې چې جوړې شوې دي د کرنې د ریاست په چوکاټ کې دا غي تقویه کول او د نورو شوراګانو تاسیسول.
د کونړ ولایت د کرنیزو شورا یو تنغړی سید میران وایي چې له حکومت سره د شوی هوکړې له مخې په خپلو سیمو کې د مصنوعي ځنګلونو په جوړېدو او طبیعي ځنګلونو په ساتنه کې مرسته وکړي.
څنګه د علاقې سپینګیری علما ټول دې سره دا ژمنه وکړه چې دغه ونې چې کمی د دین تیرو لسیزو کې قدی شوې دي دغه به رحمانه کار به تور په دې ولایت کې نه کیږي، او ورپسې نورې به نیالګي بنالو او دغه سره به چې کوم دی موږ هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ وړاندې لاړ.
یو تن قومي مشر وایي که حکومت د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي چلند ونه کړي د ځنګلونو د وهلو مخه نه نیول کیږي.
که چېرته دا کټکیږي او راوړل کیږي په دې لارو دولت پټکونو کې یا په ولسوالو کې بند نه کړي نو ولسونه دغه کار نه شي کولی، ځکه په کور کلي کې ورته بدنۍ او قانون پیدا کیږي.
خو د کونړ ولایت د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي چې تر ډیره د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه نیول شوي او په دې تړاو ګڼ شمېر کسان نیول شوي هم دي.
تاسو چې مابس ته مراجعه وکړئ په لسګونو قاچاقبران مو نیولې دي او عدلیه قضایي ارګانو ته معرفي کړي بندیان دي، او فعلا لپاره په هغه مناطقو کې چې هلته داعش او طالب مسلط دی ممکن قطع شوي اوسي او قاچاقي په قچرو یا په خرو باندې مختلفو خواو ته یوړل شوي.
د کونړ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت څه باندې 300 زره هکتار غریزي سیمې د نخترو په ځنګلونو پوښل شوي چې په تیرو 30 کلونو کې 30% په ناقانونه توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
I'm not afraid.
دی بلا